پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه افغانان چې د جګړو او ناامنۍ له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي ټولو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي.
وړه غوړي هر څه ګران، مخکې په 800-900 روپۍ په کالدار باندې غوړي، اوس په 1.5 روپۍ غوړي بشکا ده.
په کندوز کې غالۍ پلورونکي او اوبدونکي وایي اوس د وطني غالیو کورنۍ بازار سوړ شوی دی. د کرکټ د شلورونو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن په ابوظبي کې له هند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان د کرکټ له مینوالو غوښتي چې نظم مراعت کړي.
لکه څنګه بے نظمی چې دوبی گراؤنڈ کې وشوله، ډیر زیات مینوال بغیر د ټکټ را نه وتل او هلته ډیر زیات بے نظمی پیدا شوله، او باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي.
طالبانو په بدخشان ولایت کې د نشې موادو لکه چاکونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي.
خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې د پرونی برید مسولیت داعش ومانه. تیر کال افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان او هند لوبه کوي. بشپړ خبرونه. د کابل پر سردار محمد داود خان روختون د پرونی برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د داعش خبری اژانس اماق پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې دا برید د ډلې 500 جنگیالي یو تر سره کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له پرونی حمله وروسته ویل چې د ډلې غوښتل پر روختون د برید پر مهال ملکی وګړي، ډاکټران او ناروغان په نخښ کړي. خو د زیاته کړه چې طالبانو د برید د 15 دقیقو په ترڅ کې شانډ کړ. د مجاهد په وینا د طالبانو ځانګړي ځواکونه لې و هلیکوپټره د روختون پر بام راکښته شول او د حمله یې شانډ کړه. خاغلی مجاهد ویل په دې برید کې له روختونه بهر د طالبانو دوه وسلوال، دوه میرمنې او یو ماشوم وژل شوی. خو د روغتیا وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودو په شرط ویل چې په دې برید کې 19 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. دغه کمیټې پرون د نومبر په 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د مجازاتو د مافیات د ختمېدو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو له ولکې له ټینګولو پر مهال د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وشپېت قضیه ثبت شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخام دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانستل شوې دي. منصور احمد خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر دغه دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لاري تګ راتګ کولای شي. په چمن کې ځایي چارواکو پرون ویل چې دغه دروازه چې د اکتوبر له 15 د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوې وه، اوس به هر ورځ له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو په پلي ډول د خلکو د تګ راتګ او د غراس تجارتي مالونو پر مخ خلاصوي. په چمن کې ځایي تجارانو څو وارې لاریون هم کړی او د دې دروازې د بیرته پرانستل کېدو غوښتنه یې کړې ده. د جرمني د پارلمان مرستیال مشره وایي هیواد به هیڅکله هغه جرایم هیر نه کړي چې ناسي سرتیرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په اشغال شوې سربیا کې وکړل. د زرغون ګوند مخکښه غړي او د جرمني د فدرال پارلمان مرستیال مشره کلاودیا روت لومړنۍ جرمني چارواکې ده چې په 13 اکتوبر میاشت کې د سربیا په ګراګوی واچ ښار کې د ناسي جرمني د ډلې وژنو قربانیانو ته د درناوي په کلنیو مراسمو کې ګډون وکړ. د ناسی پاوز د 1941 کال د اکتوبر په 1 نیټه په دې ښار کې پر جرمنی سرتیرو د مقاومت ډلو د حمله په خبرګون کې پر ملکی وګړو د غچ اخیستنې د حمله پر مهال شاوخوا 2900 کسان په ډله ووجل. میرمن رود پرون ازادي راډیو ته ویل چې په سربیا کې د ناسي د جنایتونو د غندل په مراسمو کې د دې د ګډون هدف دا و چې دا ډول پیښې له چا هېرې نشي. چین او روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر شمالي کوریا د لګیدلو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کړې. په دې طرحه کې د شمالي کوریا د اقتصادي ستونزو یادونه شوې او ویل شوې چې د ملکی وګړو د ژوند خېګنې لپاره باید دا بندیزونه لری شي. په مسوده کې چې جزئیات اسوسییټډ پریس او رویټرز خبري اژانسونو خبره کړي، د شمالي کوریا پر سمندري خوړو، د نساجۍ او پټرولیم پر محصولاتو او همدارس په بهر کې د شمالي کوریا د وګړو پر کار د بندیزونو د لری کېدو غوښتنه شوې. روسیه او چین په 2019 کال کې هم د تورته غوښتنه کړې و، خو پریکړه لیکې د لویدیځو هیوادونو له خوا رد شوې او هیڅ کله رای اخیستنو ته وړاندې نشو. شمالي کوریا چې له کلونو راهیسې د غذایي مسؤلیت د نشتوالي له زیاتېدونکې ستونزې سره لاس او ګریوان ده، په دې وروستیو کې د بیو له لوړېدو او د درملو او نورو اړتیاو وړ موادو له کمښت سره مخامخ شوې ده. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. دا د روان جام درې دیرسمه لوبه ده. افغانستان او هند د وړاندې په 2010 او 2012 کال کې دوه شلوریزې لوبې کړي چې دواړه هند ګټلې دي.
خبرنه مولا زادی رادیو واوریدل کوم غوښتي وی دا نور خبرونه بیا هم ولولې د زادی رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د زادی رادیو ټکی اورګیا زادی رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي ورستر بلې په افغانستان کې د بشري مرستو التیا انډیریږي. د دې سازمان له قبل نږدې 3.5 میلیون افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې ټولې بیړنۍ مرستو ته التیا لري. پرون د ملګرو ملتونو د یو این سی آر یاد کډوالو د ادارې په یو چارټر الوتکه کې 3 تنه ژمني کومکي بستې کابل ته ورسېدي او تمه ده چې په 2 نورو الوتکو کې هم نورې مرستې کابل ته ورسول شي. له بې ځایه شو راخوا د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام شمیرې ښیي چې نږدې 3 میلیونه افغانان د سختې لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. نور په دې رپورټ کې
هستی گل د ننګرهار نام نه کډ په سر تر کابل را ورسو، خودلته هم بی وزلی او بیکاری ژوند تریخ کړی دی. وای هر کال په خپل ژوند کې د بدلون او هوساینې هیله لري، خو پایلې له تیر هم خراب وضعیت وي. محمد رشید وای ستونزو اړکل چې کور کله پریک دی، خو دلته یې هم چالاس نیوی ونه کړ. د ناهیلی او لسونزو د ډک ژوند دغه غونه داسې محل پورته کیږي چې ملګری ملتونه هم په افغانستان کې ورستر بلی د بشری ناورین د پیښتو ګواښ ته اندېښمن دي. دا سازمان وایي نږدې 3.5 میلیون افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي چې ټول یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنری ویان بابر بلوچ ازادي راډیو ته وویل د ژمي پرانګ دی کې دوه د بشري مرستو په کمی سره د بحران ګواخ په ډیری دوه دي.
نو خلک په افغانستان کې دا وخت د بشري کومک یمرستو ضرورتونه ډیر زیات لري. خلکو ستونزي ډیر زیات شوی دي او په هغه کې یو خود سرپناه بیا په دا ورځو کې د خوراکي مواد ولی او نور د دې سره سره دا هم چې ډیر زیات خلک بیروزګار شوی هم.
ملګرو ملتونو پرون په یوې چارټر الوتکه کې 3 تنه ژمنۍ کومکي بستې کابل ته راورسولې او تمه ده چې د نوومبر په 4 او 5 هم په مرستو بار الوتکه افغانستان ته راشي. دا سازمان وایي د اګست له پیل تر اوسه 300 زره بې ځایه شوي او کورنیو سره مرسته کړې، خو دا بهیر لا هم روان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي په کور دننه له بې ځایه شوي او کورنیو یو شمېر بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو هلته هم چندان ښه ژوند او ان سرپناه نه لري. یو این ایچ سی آر هیله خیچ دروان کال تر پای نږدې 1500 بې ځایه شوي او کورنیو سره ژمنۍ مرستې وکړي. په کور دننه د ویزه شو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه داسې مهال خبرېږي چې لوړاندې د خوړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي د خوړو د کمښت له ګواښ سره مخ دي چې 14 میلیونه یې ماشومان دي. طالبان له افغانستان سره د بشري مرستو دوام یو اړتیا بولي او له ټولو هیوادونو هیله لري چې په سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي.
سره له دې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري، په دې هیواد کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي. دوی وایي چې د چارواکو پر ژمنو سربیره هم نرخونه تر اوسه نه دي کنټرول شوي، بلکې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، او که د خوراکي توکو نرخونه کنټرول نشي نو اکثریت خلک به د دوی په وینا له لوی بشري ناورین سره مخامخ شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اکثر خوراکي توکي ورته له پاکستان څخه راوړل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په تیر نظام کې له تجارانو څخه د توکو پر محصول سربیره د لارو په اوږدو کې ډول ډول غیر قانوني پیسې هم اخیستل کیدی، خو د خوراکي توکو نرخونه کنټرول وو. اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، له محصول پرته په سوداګریزو توکو غیر قانوني پیسې نه اخیستل کیږي، خو بیا هم ورځ تر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړیږي چې دوی د اخیستو توان نه لري. د راز محمد په نوم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې ورځ مزدورۍ پسې راوته، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
وړه غوړي هر څه ګران، مخکې په 8900 روپۍ په کالدار باندې غوړي، اوس په 1500 روپۍ غوړي بشکا ده. وړه مخکې په 1400 کالدار باندې، اوس په 3300 روپۍ وړه دي. هغه موږ ته نشو په دې داړې باندې چیته پوره کیږي. موږ غواړو چې دا هر څه ارزانې شي.
د ګلزار په نوم یو تن ریکشه چلونکي هم په بازار کې د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي.
اوس په 5000 روپۍ یو لیټر تیل قیمتي نه ده، حد نه وتی دي. یو بشکا غوړي په 1200 اوبیر په 1200 په مګب د ورځې ته چاغ ورچې نه کول د غوا 1000 په من کار کوو، زیات کار کوم 300 په کار کوو، 300 روپې نه ډوړې ته کې نه کولو ته کې دا بدبختانه منګالو منګلا یو رښلارو د څه خلک شته چې دولګ مړ کیږي.
د جلال آباد خار د خوراکي توکو د اومد پلورونکو د اتحادیې مشر باز محمد ځوان مل بیا د خوراکي توکو د لوړوالي وجه ورستر بلی د ډالرو په مقابل کې د افغاني او بے ثباتی غنی
منګ خپل هیڅ نه لرو، غړی بورا وړو دا ټول د خارج ناراضي تمال په ډالرو راوړي او بیرته دلته په افغاني او خرڅي، نو تبن افغاني به په ډالر محاسبه کوي. نو یو علت دا هم ده. دویم د کرایو لوړواله ده، تیل تاسو ګورئ چې کوم حد ته رسیدلې. دا ټول هغه خبرې دي چې د نرخونو په جګوالي باندې ډیر تاثیر گزاروي.
بل لور ته د جلال آباد خاروالی بیان ناصر خان شیرزی وایي دوی هغه توکو ته ثابت نرخونه نشي ټاکلی چې له نورو هیوادونو افغانستان ته واردېږي، خو زیاتوي چې د خروالۍ مسؤلین د نرخونو کنټرول ته ژمن دي.
اوس موږ بیا په نرخنامو باندې هم کار کوو، او دا ځل پلان کې لرو چې مارکیټ ته زموږ کارکوونکي لاړ سي، له هغوی نه هلته معلومات راجمع کړي د استعلامونو په ذریعه باندې، او بالاخره نوې نرخنامې په داسې یو نرخ باندې وټاکو چې هم دوکاندار پکې زیان ونه ویني او هم د خلکو هغه ستونزې حل شي. دغه راز تاسو ته معلومه ده چې د هیواد په داخل کې کوم تولیدات د موږ د هغوی لپاره نرخنامې ټاکو ورکولای شو.
خود ننګرهار اوسیدونکي وایي که طالب چارواکي د ژمي لره رسیدو وړاندې د خوراکي او سون توکو بای کنټرول نکړي، خلک بل سخت بشري ناورین سره مخ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم په مخ لري اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان د سوداګری او صنایع خوني چارواکي وای د طالبانو له حاکمیت وروسته په هر 15 ورځو کې د سوداګری زتوکو څخه وډکه بیړی چې د شاوخوا 200 کانټینر ظرفیت لري افغانستان ته واردېږي. د دې خوني مرستيال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل په دې کانټینرونو کې ډیری خوراکي توکي لکه غوړ، بوره او نور خوراکي مواد شامل دي چې له عربي متحده امارات څخه واردېږي. د ښاغلي مومن په خبره چابهار بندر د وس لپاره د زیات توکو د انتقال ظرفیت نه لري او باید د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد لدی وړاندې ویلی چې ایرانی چارواک سره د چابهار بندر د هکیدو لپاره خبرې کړې دي. افغانستان، هند او ایران په 2018 کال کې لدی بندر څخه د سوداګری ستوک د انتقال په سر هوکړه ته ورسید. د افغانستان مالی وزارت ټول دولتي کارکونکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ماشونه ورکړل شي. د دې وزارت وین احمد ولی حکمن نن ازادي راډیو ته وویل دوی په داسې طرحې کار کړی چې لمخې به د ټولو دولتي کارکونکو د سمبولي او میزان میاشت ماشونه ورکړل شي. د ښاغلي حکمل په خبره د عامه روغتیا لوړ زده کړو پوهنې او کرنې وزارتونه ورته لومړی توب لري، خو ښاغلي حکمل دا ونه ویل چې د دولتي کارکونکو ماشونه به په څو ورځو کې ورکړل شي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر نوي افغانۍ نوي پوله، یو ایرو 103 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پوند 103 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ اتیا پوله، زر هندي کالدار 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ شل پوله، او زر پاکستانی کالدار 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولډک او چمن او د غراز د تورخم د لارو له بیت پرانستل کې دو سره په یو وخت په زورګونو افغانان د پولې دې غاړې ته په ورځو ورځو منتظر دي چې پاکستان ته واوړي. یو شمېر افغانانو ازادي رادیو ته وویل چې دوی ډیر ناروغان هم لري او په دوه درې ورځو پولې ته نږدې د تورخم پولې ته نږدې تیروي، خو پاکستاني چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې اخوا ان تیر شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راشته بس خلک انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتی بیرو اوړي زغپل د دزل به مور مدغه غدي دویش په تر روټ په سر پروتی په مارک متلم بر ورسد.
په تور حمزه نور افغان وګړو هم را سر خپل مشکلات صدا سي شریکل.
نو مې عبدالمجید د ننګرا ولایت اوسیدونکو ما دیوین غول او شوګر رات لګیدل او عبدل ته بس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه مې وکړه قطر کې او سبي ما خام پور را وختم دوه مونږ ته نورم درد راکه ولا دا ویزه دی جالی دا دا ویزه تاریخ دومره دی اور دا ما خپل ورکړی په خپل لازمي سفارت کې ورکړی دا څنګه جالی دا خو بس مسلې را ته جوړ دی و درد ولم او بل اخره بس ټاپې را ته ولا ولاړم. نو مونږ دغه غواړو چې وروره لګه سانتیاوی دراشي سره خلک د دنیا خلک تجارت کوي بزنس کوي کاروبار کوي مونږ یو بل تورس پورس لانجی جوړو چاته و جاري.
نو مې پاته هله دې دا چې کوم نو سره عالم از روانه م افغانستان تزم اوس وې کرته په تذکرہ باندې تل هم اوس وې دا ته دیمه تذکری دا به خده چا په احمد کنه زما د ورور جنازه پراته د لس کرته زرا تا کوم. دا انسانیت دی، دا انسانیت دی، انسانیت به دې تویل کیږي یا خود مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل دقت کیږي او کیا نه یاد ارڅ ختم کی د چا بمرسته پرته چا بمړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته بڅوک نشي رسیدل. دا اسلام دی.
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکی یم. دومره مشکل و چې تقریبا زمونږ دوه شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جارونو کې تیرې کړې چې مونږ راروان وهل دی او ټکول دی خو بې غمه او بس ویزه ده که پکې قطارونو کې قسمت خو راوډي پلو چې را نه ودی کېنې بس پاتې یا پلو دغه مرا دی چې دغه کمی تذکرو باندې خبره روانه او باید چې مونږ ته په تذکرو باندې شي معامله خو اسانه شي مونږ ته. نو بس هیڅ مشکل به مونږ ته نه.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په تیرو دوه ونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره را تیریږي، هلته یې طبي معاینه کیږي، بیا یې امیګریشن عمله ویزه ګوري او لاغې نه پس صوبیه اډې ته د تلو اجازه ورکول شي او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې د افغان وګړو ته د هر ډول سہولت ورکړي. خود ایمیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مئی 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي، خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کندز ولایت کې یو شمیر غلی پلورونکي او اوبدونکي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د وطنیو غالیو د پلور کورنۍ بازار ډیر سوړ شوی دی. دوی وایي که څه هم له څو کلونو راهیسې د وطنیو غالیو بهرنی بازار بې خوند و، خو بیا هم په کور دننه د غالیو ډیر پیرودونکي درلودل. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کندز کې د وطني غالیو اوبدونکي او پلورونکي شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو پر رامنځته کېدو سره د وطني غالیو بازار خورا پیکه شوی دی. شپېته کلن جان محمد د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي له 40 کالو راهیسې د خپل روزګار د غالیو اوبدلو له لارې چلوي، خو په هیواد کې د نظام بدلون پر کاروبار یې منفي اغیزه کړې ده.
وقت قانون پر شو خوب بود مقصد چیز مردم می گرفتم می بردم خارج می رفتند حالا دیگه
خارج والیو کاروبار خو خوب دی ورستیو کی زمو کاروبار پټه پوالار دی. موګل نړیوالو غوړو چې د افغانستان اوسنۍ نظام پر رسمیت په پیژني تر څو بهرنیو هیوادونو ته زموږ د غالیو صادرات په ازل پیل شي.
د کندز د چهاردرې، قلیزال او امام صاحب ولسوالو یو زیات شمیر وسیدونکو غالی وبدونکو دي چې په ښه کیفیت او ډول ډول نقشونو غالۍ وبي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو غالۍ پلورونکي 13 کلن محمد عمر آزادۍ روډي ته وویل
نظر در سابق مواد قیمت شدن، فروشات ما کم است، صادرات ما نداریم، تولیدات هم کم کردیم.
یعنی در پخوا پا پرتلا اوز در غالی اوما مواد گران شوی دی، پیر او پلور او بهر تا صادرات نلرو، اوز در اقتصادی ستون دو سر مخیو. موگل نریوالی طولنی وادو چی اسلامی امارات پر رسمیت و پیجنی او در افغانستان کنگل شوی پیسی آزادی کری، ترچو پا حیوات که اقتصادی او سوداگریز فعالیتون بیازل پیل شی.
د نوموړي ولایت یو بل غالی پلورونکی 40 کلن محمد سخی هم ورته خبره کوي.
فروشات ما خیلی پایین آمده، هیچ فروشات نیست، روز به روز مردم رو به فقر و
زموږ پیر او پلور پیکه شوی دی. د خلکو اقتصاد خورا کمزوره شوی دی، بانکونه تړلی دي او موږ خپلې پیسې له بانکونو نشو اخیستی چې پرې راکړه ورکړه وکړو. موږ له فعلي نظامه غواړو چې بانکونه خلاص کړي تر څو زموږ تجارت وده وکړي.
دوی خبرداری ورکوي که په افغانستان کې حاکم نظام وطني غالیو ته بازار پیدا نکړي، نو خای په دې ولایت کې د غالیو وبدنې کارونه په ټپه ودرېږي او زرګونه کسان به وزګار شي. په کندز کې د غالیو وبدونکو او پلورونکو د ټولنې مرستیال حاجی مراد آزادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 60-70 فیصد کارګرای خود جواب دادیم، یک 20 فیصد 60 زیر صفر است کاروبار.
د بازار د نشټوالي لامل موږ د خپل کارخونې شپې ته سلنه کارکونکي جواب کړل، ځکه د غالۍ او کاروبار صفر تر راټیټ شوی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو د ټولو لس کاروبار خشي.
په کندز کې د سوداګرۍ او پنګونې خونې چارواکي هم د غالۍ پلورونکو ستونزې مني، خو وای چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کې دوه سره به د وطني غالیو بازار وده وکړي. د دغه درې ویان مسعود وحدت وای
اتاق تجارت من حیث حامی سکتوری خصوصی همیشه تلاش کرده تا ای صنعت را
د سوداګری خونه د خصوصی سکتور د ملاتړ په توګه کوخخ کوي چې دغه صنعت ته وده ورکړي او په دې اړه خ برنامه زمونږ تر لاس لاندې دي. په هیواد کې د سیاسي ثبات په خ کې دو سره د وطني غالیو د بازار موندنې چارې به هم خشي.
د کندز غالی له ځنګړي ارزښت او شهرت څخه برخمن دي، ځکه په هیواد کې دننه او بهر زیات مینوال لري. خو د دې ولایت غالي وبدون کې او پلورون کې له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي تر څو دغه صنعت نور هم وده وکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ. د کرکټ د شل اوورونو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن له هند سره لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې امپایلېږي. د افغانستان کرکټ وتلي ستوري راشد خان د کرکټ له مینوالو غوښتي چې نظم د مراعات کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د نندارې پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازیګر 4:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي، د دوشنبه په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننې لوبې ننداري ته ورځي وغوښتل:
تاسو ټول نه یو د هيله د خوښتې چې میدان ته راځي، ځان سره ټیکټ راوړي، ټیکټ واخلي او کوشش وکړي ټیکټ نه بغیر را نشي. لکه څنګه بے نظمی چې دوبی ګراوند کې وشوله، ډیر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډیر زیات بے نظمی پیدا شوله. آی سی سی پیج کې او همداسې ابوظبي کرکټ پیج کې هم لنک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو ټول نام دا یو خواهش او باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې، خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړې چې یوې د پاکستان او بل د نیوزیلند په وړاندې وچې دواړې بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم قطار کې دی. بل خو د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې ورسته نړیواله مسابقه و، شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شل اوره مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
زاد ورشد په نهاري لایټ څخه دا پیغام چې زموږ ټول دوره د شان دوه ګرامي د وړي ګراند او وړي ګراند چې یو پک ګراند خلک سړي دي زمان دي صحیح شو ته نه لري. ما طالبان څخه دا خواهش لري چې د میوان ګل خلک تر سره راځي، د خلکو سره کوم کوم چې خلک به په بد خلک.
السلام علیکم جزاتی رات ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي په میدان وردګو ولایت په سیمه کې، دلته ما خپل سترګو لیدلی حال ولیدو چې طالب تمیل چې تاسو دغه کومک خو مستحق ته ورکوي. وایي نه، دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو، مونږ ته په کور کې ځای راکوو، مونږ ته ډوډۍ راکوله. دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بیچاره خلک څه وکړو. له دې خلکو سره باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خواره غریب دي چې دا کومکونه په غو ډول ورکول شي کني نو خدا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته په خوا مونږ ته ډوډۍ راکړي مونږ ته ځای راکړي دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي نو خوار غریب بیچاره خو ټول پاتې سو. سلام احترام
زدان الغرهار ولاته خبره کومه دا ورسم بادر کې دا باندې مسیر په تاسو باندې یې د مریضان تړو یې پرې دې دا خو تاسو مو کړی خپلوان یا هم پرې دې نو دا د اسلامي امارات مجاهدین په ټولته او تاسو پاکستانی حکومت چې دا بادر خلاص کړي د مریضان دی ورادي نو د اسلام په مابین کې خو بادر نشته. السلام علیکم ورحمت الله.
ارمان درمن نیم ننګراس خدا امارات اسلامي له مشران خیله کو چې دنجونو ته تعلیم اجازه ورکړي. اجازه کشي تعلیمی کار خاص کم دو میاشتې تیرې شوې. بل دا چې امارت اسلامي وایي چې موږ په یو طرز العمل کار کوو نو د وزارت لپاره طرز العمل جوړول دومره مشکل کار نه دی، ځکه چې پوهنې وزارت مسلکي کارشناسان لري که دوی واقعا نو غواړي چې طرز العمل جوړ کړي نو په یو ورځ یا دوه ورځو کې جوړیږي. مننه خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو تر دې مخکې به اسدالله الدین د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کابل پر سردار محمد داود خان رختون د پرونی برید مسولیت اسلامي دولت دلې یا داعش و مانه داعش خبري اجانس اعماق پر خپل ټلګرام پانا په یو بیان کې ویلي چې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې دا برید د ډلې 15 جنگیالي تر سره کړ. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبريالان وژل شوی او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوی دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپید بولتاک او تورخم د دروازې د ټولو مسافرو پر مخ پرانستل شوی دي. منصور احمد خان د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر دغو دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتګ کولی شي. د جرمني د پارلمان مرستیال مشر وایي هیواد به هیڅکله هغه جرایم هیر نه کړي چې نازی سرتیرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په اشغال شوی سربیا کې وکړل. چین او روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر شمالي کوریا د لګیدلو بندیزونو د لری کولو غوښتنه وکړه. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبانو په بدخشان ولایت کې د نشې موادو لکه چاکونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړی دي.
قاچاق مواد مخدر
په بدخشان ولایت کې د نشې موادو لکه قاچاق څخه انکار نشو کولای.
په یو بل راپور کې بواوري چې معتادین وایي حکومتي چارواکي تر راټولېدلو وروسته دوی د روغتون پر ځای په نظارتخانه کې ساتي.
زر څو شپې د طالبانو په نظارتخانه کې وم او طالبانو ډېر وډه بولم.
دا چې په افغانستان کې د معتادینو درملنه په څه ډول کېږي په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې ده.
تداوی یا رغونه د شخص نظر په سند یو نفر د سند څو کله ډېر ډول لري.
د باقیر په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل اوس په سترګو سم نه وینم.
انسان سمسته باد او مسته چارشنه او مسته چاسې څنګه ما سره کته انسان اوس وګورل اوس څه
لږه. او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکرم له نشې پرې خودلو ورسته ولی بیرته معتاد شو.
والکه پدانی مش پچیره دې
زما خو خدای چې هر چیرې زما زمبا تر دې کور خو زندان خدای زندان بس لاړه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. طالب چارواکي دا منی چې اوس هم د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشې موادو قاچاق کیږي او دوی له دې قاچاقونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي. د بدخشان محلي چارواکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان پر پوله یې د خلکو د ساتلو او نشئی موادو د کاچاکو د مخنیوي لپاره ضربتي کندک جوړ کړی دی. د بدخشان مدني فعالان د نشئی موادو کاچاک ته دی ولایت د خلکو لپاره لوی خطر بولی او زیاتوي چې باید د دې کاچاکونکو پر وړاندې جدي مبارزه وشي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې له شلو کالو راهیسې په بدخشان ولایت کې تر قانونه راوروسته نشئی مواد د جنگي ډلو دوهمه مالی سرچینه بلل کیږي. که څه هم طالبان اوس بدخشان ولایت ټولې ولسوالۍ په واک کې لري، خو دوی دا مني چې اوس هم د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله د نشئی موادو قاچاق دوام لري. د بدخشان د والي مرستیال نثار احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په بدخشان کې د امنیت ساتلو او نشئی موادو سره د مبارزې لپاره په دې ولایت کې نظامي تشکیلات جوړ کړي دي.
قاچاق مواد مخدر
په بدخشان ولایت کې د نشئی موادو له قاچاق څخه انکار نشو کولای، ځکه چې ګډه پوله لرو او امکان ډیر دی. په بدخشان کې د ضربتي کندک جوړول زموږ ګاونډیو هیوادونو ته هیڅ ډول ګواښ نه دی. موږ د خپلو خلکو او هیواد د ساتنې لپاره د هڅه کړې چې پولې مو خوندي وي،
سرحدات ما محفوظ باشه.
په وروستیو کلونو کې د بدخشان ولایت په اوو ولسوالیو کې کوکنار کرل کېدل. د دې کرڅه خلاص ترغلي تاریخ به ګاونډي هیوادونو ته قاچاق کېدل او په بدل کې به له دې ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته شراب قاچاق کېدل. د بدخشان ولایت یو مدني فعال نظر خاتون په دې ولایت کې د نشئی موادو قاچاق یو لوی ستونزه بولي. دا زیاتوي چې نشئی مواد د دې ولایت امنیت لپاره یو لوی خطر دی او پر احتیاط سربیره بېوسلي د دې سبب شوی چې یو شمېر ځوانان او ښځې هم د نشئی موادو له قاچاقونکو سره همکاري وکړي.
تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له افغانستان سره ګډه پوله لري. له همدې امله پر دې پوله دواړو خواو ته نشئی مواد قاچاق کیږي. د نشئی موادو قاچاق ټول افغانانو په تیر بیا بدخشانیانو ته یو لوی اقتصادي او ټولنیز ګواښ دی. په دې قاچاقو کې ترهګر، د ګمرک ځینې مامورین او ځینې مجبور ښځې لاس لري.
بدخشان د هغو 22 ولایتونو له جملې څخه دی چې په 1999 او 1400 شمسی کلونه کې کوکنار پکښ کرل کېدل او له دې کوکنارو څخه ډېر لسته راغلي تاریخ د دې ولایت په کارخانو کې پروسس کېدل او هیروئین ځین جوړېدل.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د نشئی موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي.
آیا پوهیدلاست چې له نشي څخه د ساتلو او نشي په پریښودلو کې ښه انډیوال څومره مهم دی؟ په دې اړه به د ارواپو صدیق الله خبرې واورو.
نو څوک باید یو داسې انډیوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بې ځایه ګرځېدا څخه، له بې ځایه مجلسو څخه، او له بې ځایه ناستې ولاړ څخه، او له نشي خلکو څخه باید ځان وژغوري. ځکه که داسې یو انډیوال سره ته ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اطمن دی و په مرور د زما سره که ته هر څومره ځان وساتي د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار او کردار وڅاري، او هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره ومنې. ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټیک ښیي که ته چیرې دغه دا عمل وکړي په ټولنه کې ممکن کېږي. که چیرې زه نشئی سره انتخاب کړم، نو د ما انجام او د ما رفتار او کردار به د نشیانو پره کم وي. خلک ما ته هغه په نظر ګوري، نو خلک تاله ملګري څخه پیژني چې ته نشئی او که فعاله سړی یې.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو ولایتونو کې معتادین د حکومتي چارواکو د ناسم چلند او په زور د احتیاط پریښودلو له امله شکایت کوي. دې معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی د روغتون پر ځای نظارت خانې ته وړل کیږي او هلته ډبول کیږي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د معتادینو درملنه په زور امکان نه لري او معتادینو ته جسمي او ذهني ستونزې پیښوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په ځینو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو بهیر تر دوه میاشتو ځنډ وروسته بیا پیل شوی دی، خو ځینې معتادین ادعا کوي چې د پخوا برعکس اوس دوی د درملنې پر مهال او انده چې د روغتون په بستر کې هم ډبول کیږي. یو اونۍ کې چې احمد د معتادینو د درملنې روغتي مرکز ته وړل شوی دی، د ادعا کوي چې د طالبانو پولیسو له نورو معتادینو سره په زور بیولی او روغتي مرکز ته تر وړلو مخکې څه وخت په نظارتخانه کې تیر کړي او هلته ډبول شوی دی.
زر څو شپې د طالبانو په نظارت خانه کې وم او طالبانو ډېر وډبولم. زه خو په خپله خوښه نه یم وتات سوی، زما نصیب هم دا و. اوس طالبان غواړي چې د نشي موادو خرڅونکي ورک کړي، خو د ټولو ورکول امکان نه لري.
شاولی هم چې د معتادینو په دې ډله کې شامل دی، د طالبانو له حکومت څخه ستر ټکوي. خدا یادونه هم کوي چې نشو او مالی ستونزو دومره تنګ کړی و چې هیله درلوده یو ورځ به د معتادینو د درملنې مرکز ته یوړل شي او درملنه به وشي. دی وایي چې نشه نه یوازې دا چې له انسان څخه روغتیا اخلي، بلکې د خپلوانو زړه سوی هم ځینې اخلي.
ما د پډورو نشه کوله. کله چې اسلامي امارت راغی، په کور کې چې مې هر څه درلودل هغه مې پر نشي مواد ورکړل. خپلوانو او قوم هم راته شا کړه. اوس له خپلو وروڼو پرته هیڅوک هم زما پوښتنې ته نه راځي.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی له معتادینو سره بد چلند ردوي او وایي چې معتادین باید د ژمي د سړې هوا ته راتلو مخکې راټول او یو مناسب ځای ته یوړل شي.
د اسلامي امارت مسؤلین هڅه کوي هغه معتادین راټول کړي چې په نامناسبو ځایونو کې ژوند کوي. زموږ مسؤلین هغوی راټولوي او روغتونونو ته یې وړي چې درملنه یې وسي. ژمی را روان دي، باید داسې ګامونه پورته سي چې دا محروم او مظلوم قشر له ستونزو څخه وژغورل سي. موږ دا شایعات او اوازې ردوو چې ګواکې موږ هغوی وهو. مجاهدین لکه څنګه چې له خپلو خلکو سره د دې ښه چلند په اړه مسؤلیت لري، معتادین هم په هماغسې ښه ډول راټولوي.
د طالبانو د حکومت چارواکو یوازې په تیره یوه اونۍ کې له کابل ښار څخه 1500 معتادین راټول کړي او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي دي. په داسې حال کې چې د کابل ښار د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه په اونۍ کې یوازې د 100 معتادینو د درملنې اسانتیاوې لري. د معتادینو د درملنې ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتاد د کامیابې درملنې یوازینی شرط د هغه خوخه ده. په زور د معتاد درملنه هغه ته جدي ذهني او جسمي ستونزې پیښوي.
زمونږ کې یو شخص په دوز بالای مواد مخدر
کله چې معتاد له لوړ دوز سره بستر کړل شي، د نشې پرې شودلو د لارې د زغم وړ نه ده او د ناروغ جسم ته ډیر خطر لري. ګڼ شمېر معتادین پر احتیاط سربېره زمیموي ناروغي هم لري، بل دا چې د هغوی د نشې موادو د استعمال اندازه هم ډیره ده، ځکه نو معتاد نه غواړي چې درملنه یې وسي. که په دغسې حالت کې معتاد په زور بستر کړل شي، امکان لري چې مړ شي. کله چې ناروغ په زور بستر کېږي، د هغه د اروایي درملنې برخه ډېره پیچلې کېږي. یعنې که نشه پرې هم ږدي، په وجود کې اعراض او علایم کلونه کلونه پاتې کېږي.
اعراض او علایم روانیش تا سالها سالها دوام میکنه.
له افغانستان څخه د بهرنیانو تر وتلو مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 اتیا دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه. خو اوس څرګنده نه ده چې د بهرنیو مؤسساتو تر وتلو وروسته به له دې مرکزونو څخه څومره تړل شوي وي. ځکه د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته نا دولتي ټولنو مرستې ورکولې.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي حکومتي چارواکي تر راټولېدلو وروسته دوی د روغتون پر ځای په نظارت خانه کې ساتي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې لپاره بیلابیل میتودونه شته. د طبي ډاکټرانو په خبره کدا میتودونه په پام کې وننیول شي او پر خپل سر د معتادینو درملنه وشي، کېدای شي چې معتادین په نورو ناروغي اخته شي او اندا چې کېدلای شي مړ شي. دا چې په افغانستان کې د معتادینو درملنه په څه ډول کیږي، څه ډول درملنه موثره او ګټوره ده، او د درملنې معیاري لارو چارو ته پام نه کول کومې ستونزې پیدا کوي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړي. او په پیل کې مو پوښتلی چې
په عمومي ډول د احتیاط درملنه پر څو ډوله ده.
په افغانستان کې د معتاد اشخاص تداوی په 15 ډوله صورت نیسي. د چاغې یوه هم بسترتمن ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشه توکو اخته دي البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي موږ کولی شو چې اوسه په کور کې دا برنامې مخکې وي سو مواد ورباندې ترک کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو. بعد دوه درې میاشتنه په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنه کوو ورته. او دوی مت نو تداوی شته تداوی خودی دا یا صرف ترتمنده چې متادین په روغت کسان په خپل ځان آماده کړي تداوی ته فامیل د خوانه دي کورنۍ د خوانه دي اجتماع د خوانه په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه دي. د نارینو پروګرامونه چې دي نارینو د خوانه تطبیقيږي د خوځو پروګرام کې چې اچو په دې کې هم خزي راضي سنترون ته راضي په هزار ډول راضي حتی هیڅ وګربانڅو نه پويږي چې دوی مواد تر کړی دي دوی په خپل سر راضي په خپل خوښ مې دفتر ته راضي حکم ادوی چې دوی ته لازم یې غوته ورکو چون دته اتیا سده من رواني کار دی وسره کو دی زهنه او جسمن اماده دي تکو چې وای دی مواد تر کی او بل شه دا ډیر مهمه ده چې په تداوی خودی کې از خپل ځانی تداوی کې خپل ځان وای د حاکمیت ولري چې زه واقعا د مواد تر کومه کشي ته شخص خپل کلی تصمیمونه لري تداوی نه خصفات کی. او درې مته تداوی البته ریزیدنت شان دیغه تداوی نه چې په داخل بستر کې شاملې کی سلورم نه وشیده هغه کول تراپی ده یا یو خوب په ذریعہ باندې تداوی ده چې دې ته برغه کې فلمغه باران زده ورته وی پیو استلاکی باران وهله فلمغه افراد اشخاص چې متعدد په مواد مخدر باندې اخته شي وي دي چې مشخصا ترونه ندی د پاره دي چې پغه کې به دی سره مشوري ورکول کیږي دی ذهن آماده کیږي او کله چې دی باندې خماري حالت راځي د مواد د استفاده حالت راځي په دی باندې یخ په ور شي هغه خماري له دی په ذریعہ دیونه لري کیږي. او پنځم چې دا او کو پنچر د یادې ستنه وهله په ذریعہ باندې چې د افغانستان کې رایج نه در په خارجي مملکتونو کې دینه استفاده کیږي دا د نغدي چې مثلا یو موتاد کله چې واج ځان تداوی کې ستنه باندې نه وي د رګونه وردونه سوریکې د ستنه په ذریعہ باندې مواد ته وباسي چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده.
په افغانستان کې څه ډول درملنه موثره او ګټوره ده او دلایل یې څه دي؟
په افغانستان کې هم بسترټمنټ پروګرام شته تداوی خانګي یا کور په کور تداوی شته دا د خوځ د لپاره چې دی او اصلا د استګما حالت کې دی دیونه شکایت کوي چې صحیح مراکز ته لاړ شي دی یعنی دی ته نو نام بدی ده چې دی موتاد کیږي اول خو په اسانۍ باندې نه قیل کیږي نه و چې موږ موتاد یستو خو بل اخر کله چې دی موږ بدی ته حاضر کو چې دا و چې وزه موتاد منو دی د لپاره ډیر خلګانی موجود دي. نو زما په نظر دا هم بسترټمنټ چې د خوځ لپاره پروګرام چې د خوځ لپاره تطبیقيږي البته د خزینه د خوانه تطبیقيږي دا ډیره مثبت اغیز لري. او ریزیدنس شو پروګرام چې د داخله بستر پروګرام شیدې هغه د مردینه طبقه ذکر ده پاره د نتیجه مثبت ورکړ شوی ده. تداوی خودی اصل ترتمن چې ده دا په خوځو کې د سه خاص نتیجه نه دا ورکړي خو په بسړنه کې په مردینه بخش کې ډیره ښه نتیجه ورکړل ځکه چې خزي نشي کولای چې کله شي دی په کور کې مواد تر کې اول خو اجازه د سنترون تن لشي راشي په دې قدم کې دویم دا چې هغه په کله چې کور کې هغه حالت د خماري حالت چې کله په دې راځي دا نشي کولای چې هغه موهید ماحول کې هغه ژوند کوي هغه نشي کولای چې مواد تر کې به ته هغه خماري حالت پر راځي دا د متبخي ذکر سړی د لپاره تدوی خو دې ډیره خنه نتیجه ورکړل.
ایا د ټولو معتادینو یو ډول درملنه کیږي او که د ناروغ حالت ته په کتو سره د درملنې ډول هم توپیر کوي؟
تداوی یا رغونه د شخص نظر په سند یو نفر د سند څوک لري رول لري نظر په مواد د کوم مواد نه استفاده کوي البته شیشه ده هیروئین ده امفیتامین ده تریاک ده ترنکولوزور نه دي د تدیر مواد مخدر په انواع او اقسام کې دي یعنی د هر یو خپل تداوی بیل جداګانه تداوی لري جنسیت هم فرق کوي نوعیت د مواد استفاده کوي او مدت زمان چې څونه وخت کې د شخص متاد شوی دي دا په درملنه کې ډیر مهمه ده.
په نور نړۍ کې د هر درملنې د نتایجو په اړه څېړنه کیږي وخت په وخت د درملنې په نوعیت کې تغییر راځي. آیا په افغانستان کې هم داسې کیږي؟
که څه هم د نړۍ په شان موږ داسې تحقیقي بحثونه نه لرو خو بیا هم بعضې ورکشاپونه او بعضې سیمینارونه چې دایریږي په هغې کې نظریه سره شریکوو برنامې چې دي هغه بررسي کوو او مثبت په انټرنیټ راجي کوو. البته
ځینې خلک د درملنې منل شویو متودونو ته پام نه کوي او پر خپل سر د معتادینو درملنه کوي. په دې اړه ستاسې نظر څه ده؟
په خپل سر کې لشته دوي صورت نیسی هغه نتیجه نه ورکوي. نو د دې لپاره په هر ارګان کې شي باید با تجربه خلک باید ونیول شي او هغه کسان چې په دې بخش کې کافي تجربه ونه لري هغه نشي کولی ورو کس سره خبرې وکړي، ځکه چې هغه داسې کسان دي چې د جامع نه رټل شوي خلک دي، هغه د هر چا په خبرې اعتماد نه کوي. دلته په دې قسمت کې باید مسلکي خلک وګمار شي او ونیول شي تر څو د یو معتاد اصلي منشا پیدا نه کړي، ته نشي کولی چې معتادیت یا هغې تداوي ته ادامه ورکړي. نو کله چې منشا یا سرمنشه دي معتادیت یا درو کېدو پیدا شو، نو په دې کولی شو چې تداوي ډېره په اسانه شکل باندې مخکې لاړ شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د کابل ولایت محمد مقصود باقر په حربي خوونځي کې و چې په نشو اختسو او لسلويختو کالو راهیسی نشه کوي. باقر چې په څو کتابچو کې د افغانستان مهمې پیښې لیکلي وایي چې اوس د لیکلو حوصله نه لري او په سترګو هم سم نه ویني. دا چې باقر ولی او څنګه معتاد سو په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پولی پلس به خرڅېدل، ملای پنجشیری په کوچې اندرابیسي خرڅول، دا ملای پنجشیری درسته افغانستان ته معلوم دی. کال شپېتم کې 15 کسه معتاد دا به د پارک زرنګار منځ کې کېناستل او بعض وخت به د پارک تیو مشایی منځ کې یا قبر منځ کې شپېتم کال کې دا خبره چارنه پېژندل چې دا پولیس دي چېرې خو هغه کسان پېژندل چې ایران ته تللي وو. نو شان پیزنده چې د چی یاغو وخت شما وو چې یو دود به ستونه سره زنه په قربان کړو. په نیمه کې ای دان دار او تل څو څه دان دار سی ای دان دار دغه دوال دی خو یو هغه چې ولې څو شان کې ګرځي حساب پاک اعلی ته مان نو موږ هم صلیح موټر چار موټر چې د دې دی لکه یې کنه صلیح کړه دی لکه حساب کړي څو پیسې حساب د نه دې ته تلین نه پاک اعلی ته مان دي چې تلایم دوا نو پاکستان تور پسی لږه مې وویلی او موږ هم په یو اختر ورځ باندې بو نه ته در بس نیول او هغه ته مې خیر در ورته هیڅ نه درکو. نو دې سوالین کې نو چې په هغه کې یو په دغه کې چې خیر جوړ دی به کې دې انسان چې مې سبا د اومه چارشنه اومه چې چا سي سنگ ما سر کته نه سو وو سو زړه او شکل کله هغه شم دې مې چې دې هغه لیدم تر دې ترسه مې د کتاب شي دي او اوس مې یو کتاب څه درواله کړه په کتاب شي مې د کلی دي کنه.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې اکرم په نشې مواد وخته وي خو ورسته د نشې پرې خودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تیرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنیږي. د اکرم پر راتلو یې کورنۍ ډېره خوشاله وي، خو اکرم یو شپه ناڅاپه په قهر کیږي، له دې سره سم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې ناڅاپه په قهر او له کوره ووت اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
پلاره یو خبره درته وکم، خفه کیږی خو نه؟
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وو ولې خفه کیږم؟
ووایه بچیا څه خبره ده پلار به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډار پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم. او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې، په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر د سره ستړي سو. پلار اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولای شم کنه؟
او کولای شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسې د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ.
و سړیه اکرم زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او ښځې، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لاو کړي؟
هغه وختونه خو تېر شوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره ښځې، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شم ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا که، بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر او شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه، زه نور له دې کوره ځمه.
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځمه. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي، نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیف وم یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته موږ کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لاوکم.
پیسې دې په اور پسې شي چې بچیان مې آرام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نه شو تاړ باسه.
سری مخام کوا خوبنا، بنگل و نئی کرے جانا نا. لالا لالا لالا.
اسلام جانا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. او ہو، اکرم ذاتے؟
او زیم اکرم، ولی
والک تدل تچکے بے شکر دے علاج دیوشو، خچاخ سورا اس پینز باندر نہ جوشو. مو خواسی هم دا د سریخو په ډنډ کې نښتي و، ته ولې بېرته راغلې؟
هو زه خو رښتیا هم چې جوړ شوم.
نو چې جوړ شې بیا څه کوې چې دې مردار لکتی ته بېرته راغلې؟
های های، کور خو هغه وخت کوري چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي، خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي، نو دا کور هم سړي ته سور تنور شي.
ولې په کور کې مو څه خبره وه؟
بس اسلام جانه، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې، نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانه، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بېرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختی او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه، پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړې او علاج ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. هغه ته هم بېرته دې چټل ځای ته راغلې؟
ای های، دا پاکی څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو نصیحت پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخ خمار یم.
دغه د بادار واخله زموږ ایک دلستا پر مخلاصه ده دا زه غټه پوړۍ به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی دغه دې واخله نو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.